او د چین سرکاري ټلویزیون وای لکتر لگا دیرش تنا سیلانیان په بس کې دنه د اور لګیدو لامل عمل شوې دي. دا په خانند د چین په مرکزی صوبه هنان کې شوې.
دا و پرخند است چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره اخیستي سیرات ظهیر د وښ
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي کسه هم د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو چرته په خپل کارکردګۍ توجه نه د ورکړې او نه په پولیسي مسلو غږ پورته کړي. خو چې د تنخواګانو د زیاتولو خبرې راغله نو په یو ټک کې په خپل تنخواګانو کې د 300% زیاتولو لپاره قرارداد په متفقه توګه منظور کړو. اداري وړاندې لیکي که وکتل شي نو د صوبایي اسمبلی په بحث سیشن کې په 22 زنانو غړو کې یوازې یوې غړې برخه اغستی. خو چې د تنخواګانو د سیوا کولو خبر راغله نو ټولې حاضرې شوې، د کومې نه چې د دې خلکو دولت سره مینه او خواخوږي څرګندېږي. اداري زیاتوي چې څوک داسې شته چې له دې غړو وپوښتي چې د صوبې د غریب اولس یې څه حال دی، بېروزګاري او ګراني په کوم طرف روانه ده او په دې اولس څه تیریږي. خو د دې هر څه سره د دې خلکو څه کار دی، ځکه چې دوی خو خپل په مزو کې دي. اداري اخر کې وایي باید چې اولس راتلونکي وختونو کې داسې نمائندگان وټاکي چې په حقیقي مانو کې د ولس د خدمت جذبه لري، نو هله به ممکن شي چې د دې ولس مسلې هوارې شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې پاکستان د دې سیمې د ټولو لوی اقتصادي، سیاسي او پوځي تنظیم شنګای تاون تنظیم غړی جوړ شو، چې له وجې به نه صرف پاکستان اوس روس او چین بلکې د تنظیم نور غړو ملکونو سره اقتصادي رابطې او تجارت زیات شي، بلکې د روس سره به اوس تکنیکي او پوزی مرستی او چین سره به په لوی مواصلاتي منصوبو کې هم مثبت اثر پریوزي. ورسپانه مخکې لیکي چې د دې تنظیم د غړیتوب له وجې به د پاکستان په سیمه کې نه یوازې پوزیشن مستحکم شي، بلکې منځنۍ اسیا ملکونو وسایلو ته به رسایي هم وشي. د ادارې په وینا چې پاکستان ته په کال 2015 کې په شنګای تاون تنظیم کې د مبصر درجه ورکړل شوې وه، خو تیر کال په اوفا کې د تنظیم په سرمشریزه غونډه کې پاکستان ته د مستقل غړیتوب توب ورکول تجویز منظور کړی شو، او دارنګ اوس پاکستان د دې مستقل غړی جوړ شو. اداریا اخر کې لیکي چې شنګای تاون تنظیم د سیمې په سیاسي کلارۍ او د غړي ملکونو ترمنځ ښه تعلقاتو ته وده ورکولو کې ګټور کردار لوبوي، او د شنګای تاون تنظیم د غړي جوړېدو وروسته به پاکستان د ټولو ایشیایي هیوادونو سره اړیکې نورې هم ښه شي، او روس سره به د اقتصادي او تجارتي اړیکو دروازې هم خلاصې شي، کوم چې د پاکستان د ولس او د حکومت په ګټه کې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه په شنګای تاون تنظیم کې د پاکستان او هند مستقل غړیتوب حاصلولو موضوع ته کتنه کړې. ورسپانه لیکي دواړه هیوادونه چې مخکې د سازمان مبصرین وو د جمعې پر ورځ مستقل غړي جوړ شو. یو ایس ای ټوډے بلخوا بیا لیکي د امریکایي انتظامیه لخوا تیره اونۍ په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د پراخه اختیار ورکولو وروسته په اول ځل په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې طالبان په نخښه کړی شوی دی. د دوه مقالو مهمه برخه له ملیح امیرزاده ورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د جمعې په ورځ پاکستان د ذمہواره تفاهم لیک لاسلیک کول وروسته د شنګهای تاون تنظیم د مستقل غړیتوب حیثیت حاصل کړ. د ریډیو پاکستان د رپورت لمخې دغه تفاهم لیک د هیواد وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ازبکستان په سر خار تاشکند کې د تنظیم د یوې سرمشریزې پر مهال لاسلیک کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستان د 2015 کال راهیسې د تنظیم د مبصر حیثیت لرلو. د وزارت په خبره پاکستان د شنګهای تاون تنظیم په ټولو غونډو کې په باقاعدگی سره ګډون کړی دی، او لومړی مبصر هیواد دی چې په 2010 کال کې د سازمان د مستقل غړیتوب حاصلولو لپاره درخواست ورکړی و. ورسپانه لیکي په اصل کې تیر کال د روس په اوفا ښار کې د تنظیم سرمشریزې په وخت دغه درخواست منظور شوی و. ورسپانه لیکي هند هم د جمعې په ورځ د شنګهای تاون تنظیم د مستقل غړي هیواد حیثیت حاصل کړ. تر سرمشریزې مخکې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چینایي سرکاري خبري اژانس سینوا ته وویل په سازمان کې د پاکستان او هند شاملېدل به په سیمه او نړۍ کې د تنظیم ارزښت زیات کړي. بلخوا یو ایس ای ټوډے نومي خبري اداره لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ پخلی وکړ چې امریکایي جنگي جازونو د طالبانو هدفونه په نخښه کړی دي. دا ترخی وروسته ده چې تیرونه چارواکو د افغانستان په جګړه کې د زیاتې امریکایي معاملې منځوري ورکړه. د دفاع وزارت بیان پیټر کوک خبریالانو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه د افغانستان په جنوبی برخه کې شوې دي. نوموړي وویل دغه بریدونه د افغان ځواکونو ځمکنو عملیاتو د مرستې لپاره او دا چې هیڅ امریکایي سرتیری په ځمکنۍ کاروایی کې برخه نه ده اخیستې. پیټر کوک له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه، خو د هغه له څرګندونو سره د یو ایس ای ټوډی د هغه رپورټ تصدیق وشو چې په کې تیرونه جنرل جان نیکلسن ته د امریکایي انتظامی لخوا د پراخ اختیار ورکولو خبره وشوه چې کولی شي د افغان ځواکونو د مرستې لپاره پر طالبانو بریدونه وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
برطانوی رسنۍ وایي شاوخوا 2 میلیونه کسانو په روپۍ ټولنه کې د برطانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره د ټولپوښتنې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې روپۍ ټولنې پر برطانیې غږ کړی چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره زر ګامونه واخلي. د تېرې پنجشنبې ورځې په ټولپوښتنه کې اکثریت رای ورکوونکو له روپۍ ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اجنسونو راپور وړاندې کوي.
څه د پاسه 2 میلیونه برطانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یو آنلاین غوښتنلیک کې ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه بیا ټولپوښتنه وشي. دغو کسانو ویلي پارلمان باید داسې معیار عملي کړي چې که په ټولپوښتنه کې د ټولو 46 میلیونه او 15 لکه رای ورکوونکو له جملې څخه 15 اویا% کې ونډه وانخلي او د مثبتو او منفي رایو فیصدي له 60% کې ښکته وي، نو دا پروسه دې بیا ترسره شي. دا برطانیې د پارلمان ځینې غړو ویلي چې د ټولپوښتنې د نتیجې نږدې توپیر د دوهم ځل لپاره د دې پروسې عملي کېدو ته زمینه برابروي. په اروپایي ټولنه کې د برطانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره ټولپوښتنې غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون دا احتمال رد کړی دی. دغه راز د برطانیې د پارلمان په اوسنیو اصولو او قوانینو کې هم داسې څه نشته چې که په ټولپوښتنه کې د رای ورکوونکو ګډون له 15 اویا% کم وي او د مثبتو او منفي رایو اندازه هم له 60% کې ټیټه وي، نو دا پروسه دې بیا ترسره کیږي. خو د برطانیې پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنلیک وڅېړي او بحث پرې وکړي چې له 1 لک نه زیاتو کسانو لاسلیک کړی وي. په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو او یا له دې اتحادې څخه د وتلو په اړه ټولپوښتنه تېره پنجشنبه ترسره شوه. د برطانیې د انتخاباتو کمیسون وویل چې په دې پروسه کې د 46 میلیونه رای ورکوونکو له ډلې څخه شاوخوا 33 میلیونه او 15 لکه کسانو په ټولپوښتنه کې ونډه واخیسته. د رسمي پایلو له مخې 52% کې رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه او 48% کې بیا په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پر برطانیې غږ کړی دی چې له غیر مشخص سیاسي وضعیت څخه د اروپایي ټولنې د ساتلو لپاره دی د وتلو پروسه ژر عملي کړي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو، د ورځې وړاندې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړل. د خلکو کورونه یې وسوځول، اکثره کورنۍ نور سیمو ته کډه شوي او لا هم په سیمه کې د داعش او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. زموږ خبریال شمامو چینوري هم یادې ولسوالۍ ته ورغلی او یو رپورټ یې رالیږلی چې د ډزو په غږ پیلېږي.
دا د کوټ ولسوالۍ د سید احمد خیلو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمنځ د مخامخ جګړې د سپکو او درنو ډزو غږونه دي. د داعش وسلوالو دوه ورځې وړاندې د بیا ځل لپاره په دې سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو او دارنګه د عامو خلکو په کورونو بریدونه پیل کړل. د سیمې خلک وایي داعشیانو دې سیمې ته راتګ سره سم د محلي پولیسو څلور پوستې ونیولې، د خلکو کورونو ته یې اور واچاوه او څوک چې په لاس ورغله هغوی له ځان سره برمته کړل.
بس ټول د سمرمه ناراضي او راغورځي په کورونو باندې دیشتي سبا ډیر دغه شروع کړي موږ سره ډیر زیاتې شروع کړي ده پوش
د دې سیمې خلکو د شمې پورس خپل د کورونه پرې خودل او پسر المر کې په پیاده د خار پلو روانو تر څو ځان خوندي سیمو ته وباسي د جګړې په سیمه کې د نظم عامي پولیسو د حمایوي ټولې قومندان زر محمد ترخیل ازادي راډیو ته وویل د دایښ وسلوال د عامو خلکو له کورونه د سنگر استفاده کوي نو په همدې خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي
دیخی او سات دی پارا میسی تنگی دی خود دیگه بخاطر بندی چه اخو سرمحلی خلق که ویا گروگان که دیویا دیگوی دی کورون و دی سپر استفاده که پا دی غکی منگم دیر دی احتیاط نکار اخلو او کامون پی پوسو چال تا چوک نشتا داو دوی خالی دی و خالی کورون که دی دا ایست کلا دی تنگیم ندی او نبتی
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شنبې ورځې په ماښام ناوخته له امنیتي مسؤلینو سره په ګډه په یوې خبري ناسته کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د عایشانو په کوټ ولسوالۍ کې زنانه هم برمته کړي ده وویل کله چې د عایشانو په یاد ولسوالۍ کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي ول یو شمېر ماشومان او مېرمنې چې له کورونو څخه په ورختایي وتلي وو لا درک وو او اوس ټول خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي
چې جنگ وو ډېر په شدت باندې او دښمن په ډېر قوت باندې په هغه منطقه کې حمله وکړه هر سړی د خپل کور نه په تیښته وو مور د لور نه خبر او لور د پلار نه خبر او هر سړی غوښتل چې خپل ځان وژغوري او یو خوا ته حرکت وکړي نو په داسې یو حالت کې ځینې کورنیو خپله لاره خپل مسیر ورک کړی و او بل طرف ته تللي نو هغه خلک د کورنۍ هغه غړي چې هغه ولسوالۍ طرف ته او زموږ خوا ته راروان هغې په دې فکر و چې خیر د دې ماشومان او د دې ښځه ویوړل شوی نو اصل حقیقت دا نه و ولې رستو هغه کورنۍ بیا یو بل سره یو ځای شوې نن ماښام به موږ په امنیتي جلسه کې د هغه کورنۍ سره په ټلیفون خبرې وکړې
په همدې خبرې ناسته کې د ننګرهار امنیت قومندان زړور خان زاهد وویل د کورنۍ چارو وزارت د کوټ ولسوالۍ لپاره 200 نور محلي پولیس هم منظور کړل دی وایي د دې خلکو پورتک سره به د سیمه د دولت او سوال مخالفینو لشتون څخه پاک شي
چې خوشحالي خبر ده د پښتر څو دقیقې مخکې جناب محترم عزیز صاحب سره ما سره په تماس کې وو د کوټ ولسوالۍ کې موږ ابار علاوه د بینه د پولیس ملي د تشکیل نه 200 محلي پولیسو او 200 تشکیل نور هم ته اضافه کړو چې ان شاء الله دا به ټول کوډ نه د دښمن کمپل ټول کې
د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیرو دوو ورځو په جریان کې د شپېتو څخه زیات د عایشان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وژل شوي او لا هم د دې ډلې د ختمېدو په موخه عملیات روان دي
تاسو رپورت اوریدونکو اوس هم له اجمل سره سم واره رسیدلې د ونځي خبرونې د باختر ستوري په دې خبرونه کې دا ځل د پښتو او پښتونولۍ په ارزښت رپورت په ننګرهار کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجروح سره د دغه ولایت په فلمي وضعیت د مرکې لومړۍ برخه او له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله زی شوي دي د خبرونې کوربه باز محمد عبد دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنی باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسي کوربیم په نننۍ خبرونه کې به د پښتو او پښتونولۍ په ارزښت یو ریپورت ولرو بیا به په ننګرهار کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجروح سره په دغه ولایت کې د فلمی وضعیت په اړه د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو لومړی ریپورت ترازو پښتو چې د پښتونولۍ لن نوم دی پښتانه د سر په بیه هم پالي پښتو یوازې د ژبې نوم نه دی بلکې هغه ارزښت دی چې د یو قانون بڼه یې خپله کړې ده د پښتو او پښتونولۍ په ارزښت مو یو شمېر ادیبان په دغه ریپورت کې درغږولې دي پښتو کله یو پلو د ژبې په توګه کارول کیږي بل پلو یو داسې نالیکلی قانون دی چې پښتانه پرې خپلې شخړې حلوي او د خپل غیرت نښه یې ګڼي دې قانون ته پښتونولي وایي چې د پښتونولۍ ټول ارزښتونه پکې خوندي دي لکه پښتني خویونه پښتني اخلاق همت شجاعت پت سخاوت په واده وفا او په لسګونو داسې نور ارزښتونه دي چې د پښتونولۍ په چوکاټ کې زیر شوي او د پیړی ورایي سیر روان دي او ترننه هم پالل کیږي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر او رنگ سمیم هم دې خبرې ته اشاره کوي.
پښتو ظاهرا که سړی فکر وکړي دا یوه ژبه ده، ولې پښتو او پښتونولي یو ارزښت دی. هر هغه څوک چې په پښتو او په پښتونولۍ بین مین وي او په دغه ګاڼه باندې سنبال وي، هغه د ګذشت او د تیریدنې او د زړورتیا او د شهامت او د شجاعت دغسې یو متره او تومنه او دغسې یو معنویت له ځانه سره لري. نو موږ دا یو ستر ارزښت ګڼو، یوازې ژبې نه ګڼو.
استاد گلستان غالب مشال راډیو سره په خبرو کې د پښتو ژبې هغه اصطلاحات گردان کړل چې پښتني ارزښتونه پکې خوندي شوي دي.
دا سړی چې پښتون دی کې ډېر پښتونولي شته، یا د پښتونولي ټینګ ولاړ سړی دی. دا معنا چې د پښتون قوم د آئین او د هغه د اصول او مقرراتو قبل یې عمل چې دا او پښتنو کې چې کوم دود دستور او رواج دی منل شوي دودونه چې کوم دي کوم د غیرت او د پښتو خبره موږ ګوره پښتو غیرت دواړه سره تړلي دي. دا د پښتنو د پاره دا یو منل شوی حقیقت دی چې هر پښتون به پښتونولي لري. پښتونولي دا معنی چې د غیرت او د ایمانداري یو عنصر دی.
لیکوال او کرکتون کې امر الله امید وایي چې پښتو او پښتونولي د انسان په وجدان کې د عالی افکارو نه په الهام اخیستنې سره هغه جوهر دی چې پښتنو ته د سرلوړۍ پګړۍ تړي.
پښتونولي هغه قانون دی چې د وجدان له لوري پر پښتون انسان باندې عملي کیږي. دا یو فطري جوهر دی، دا یو داسې ارزښت دی چې انسان چې کله په پښتني ټولنه کې را پیدا کیږي نو د دغه ارزښت سره د یو فکر په توګه باندې هم زمان وده کوي او دغه ارزښتونه په خپل ژوند کې عملي کوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي. دا ګڼي چې زه وجدان ته یو مسؤلیت لرم، هغه زما پښتو او پښتونولي ده. نو د یو جوهر په توګه باندې پښتونولي زموږ په ټولنه کې مطرح ده او ډېر مهم اصل دی.
اورنګ سمیم وایي پښتانه چې په عقیدوي لحاظ اسلامي ارزښتونو ته څومره درناوی لري، هومره خپلو پښتني ارزښتونو ته هم درناوی لري.
پښتونولي او اسلامیت دا دواړه هغه ارزښتونه دي چې د ټولنې هغه افراد چې کوم دي هغه د خپلو کلتورونو په رڼا کې مهارایي. ځکه د دغه پښتونولۍ د فرهنګ او د ارزښت په نتیجه کې مونږ ځینې داسې منلي کلتورونه لرو چې ټولنې ژوند په هغې باندې سنبالېږي، لکه جرګه، لکه مرکه، لکه مثلا تړه، لکه نرخ. ډېر داسې ارزښتونه دي چې هغه د پښتونولۍ په بنیاد باندې د ټولنې افراد له ځانه سره رانغاړي. مګر دا چې اوس مونږ په ټولنه کې جنګ روان دی، دا پاقت کې د دې ټولنې زیږنده نه ده، بلکې دا د بیرونه یو تپل شوې پدیده ده چې دې ټولنې ته راغلې ده. پښتونولي په خپل ذات کې یو لوی ارزښت دی، لکه څنګه چې اسلام یو ارزښت دی، دغسې پښتونولي هم یو لوی ارزښت.
کلتور پوهان وایي چې پښتو او پښتونولي د پښتني ارزښتونو نوم دی. یو څوک به نسلا پښتون وي، په پښتو به خبرې کوي، خو ټکه پښتونولي به نه لري، خو بل به داسې هم وي چې په خټه به پښتون نه وي، په بل ژبه به خبرې کوي، خو په عمل او کردار کې به یې پښتني ارزښتونه څرګندېږي. د دوی په باور چې پښتونولي د یو داسې آئین نوم دی چې که ارزښتونه یې هر چا وپالل، د پښتون اطلاق پرې کېدای شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو چې خپل هم د فلم او سټیج ډرامو لوبغاړی دی، له ده سره مو په ننګرهار کې د فلمی وضعیت په اړه مرکه کړي چې لومړی برخې ته استاسو پام وراړوم.
مجرو صاحب، که فلمی صنعت ته په ننګرهار کې تم شو، نو په تیرو کلونو کې دلته ډیر د پام وړ فلمونه جوړ شول چې تلویزیونونه هم وچلول او لیدونکو هم خوښ کړل. خو د تیرو سلورو پنځو کلونو رئیسی چې زوینما دغلته هغه سروجان د فلمی صنعت نشته دی، یعنی فلمونه نه جوړیږي، د دوه وجه صدا
بشک چې تاسو دغه خبره پر ځای خبره ده چې په خوا په ننګرهار کې ډیر فلمونه تولید ده، مګر متاسفانه د ځینو ستونزو له امله اوس په ننګرهار کې دغه فلمونه لړۍ چې ده ډیره کمزوره شوې ده. یو ستونزه دا ده چې امنیتي حالات ښه نه دي، بل څه ده چې زموږ د چارواکي دې هنر ته ډیر ارزښت نه ورکوي. نو بنا نه یو ښه تګلاره دی سینما لپاره جوړ کړه په دي کې د افغانستان په سطحه کې، بل نه د سینماګران ملاتړ یې وکړو. که چېرې دوی د سینماګران ملاتړ کړی وای نو نن به دا ستونزې نه پیدا کېده. اوس موږ ګورو چې د بهرني فلمونه سریالونه هغه چلیږي دلته، مګر متاسفانه افغاني فلمونه او سریالونه په ټپه ولاړ دي. خو دا غټه ستونزه ده چې دلته پیدا شوی دی. هم کلتوري یرغل دی، په موږ باندې هم هنري یرغل دی. دغه ستونزې دي چې اوس ډېر فلم سازان زړه نه خکې چې فلمونه تولید کړي.
اوس چې پېښور نه فلمونه راځي په ځینو فلمونو کې د ننګرهار لوبغاړي هم ورسره یو ځای کار کوي او د پېښور لوبغاړي هم ورسره دي، خو د دغه فلمونو د ابتزال نه او د اوریانۍ نه لیدونکي شکایت کوي. د دغه د سار دپاره کومه کمیټه شته دې ستاسو د افغان فلم په چوکاټ کې یا د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې؟
بلې، مونږ خو ټول هغه فلمونه چې هغه مبتذل او غیر اخلاقي فلمونه د هغې دپاره مونږ ته یو کمیسیون لرو چې د هنر امریت دغه ټول مدیران او د په څنګ کې ځینې کار کوونکي پکې شامل دي. مونږ اکثریت وخت د فلمونو د چک دپاره بازار ته موضوع کمپیوټرونه او دوکانونه چک کوو، او د هغې تر څنګ کله کله مونږ په داسې عام ځایونو کې موضوع چک ګورو کوم ځایونه چې دا فلمونه خرڅېږي یا چلیږي هلته دا شیان چک کوو. خو د دغه مخنیوی لږ ستونزمن په دې دی چې افغانستان داسې یو حالت کې دی نو چې دغه دروازې ټولې خلاصې دي. دا اوس قاچاقي راځي، دیږي نه هغلته، هغه ځي نه هغلته، هغه ځي نه هغلته. که چېرته دلته یو منظم پلان دې ته جوړ شي نو دا کېدای شي مخنیوی وکړي، ځکه چې دا په خپله فرمان مو د کرزي صاحب چې د دې د فلمونو د مخنیوی دپاره او بل د فلمونو چې بهر نه راځي په هغې باندې ټیکس لګېدلی دی، چې دا موضوع مونږ ډېر حد او ډېر وخت یعنی څو ځلې هم د هغه سره د ګمرک ریاست سره دا موضوع شریک کړو، د ولایت مقام سره شریک کړو، مګر متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅوک هم داسې عملي اجرات یا عملي اقدام یې ونه کړو. فلمونه مس په قاچاقي ډول راځي، نه ګمرکي محصول کوي او نه دلته مونږ ته ټیکس راکوي، په همدې بازار کې چلیږي. جدا شکایتونه ما وزارت ته وکړو، دلته مو وکړو، مگر متاسفانه چې داسې جدي پاملرنه په دې برخه کې نشو. نو په دې برخه کې مونږ کمیسیون لرو، مونږ بار بار وزو او خپل هغه مسؤلیت چې دی هغه رفع کوو.
د افغان فلم د استازي په توګه چې تاسې په ننګرهار کې دلته موظف یاست، څه په پام کې نه لرئ چې یو ځل بیا دغه فلمي صنعت ته وده ورکوي، وی غوړوي هغه ډایرکټران او هغه لوبغاړي چې په خوای د پام وړ فلمونه جوړ کړي وو، هغه بیا د ته تشویق کوي، داسې څه په پام کې لرئ؟
بلې، دا خو یو څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته مې افغان فلم ریاست سره او د دې په څنګ کې مې د سینماګرانو اتحادیې سره چې هلته څوک بالخصوص د غزوانه طبقه چې هلته فلمونه جوړوي په کابل کې، هغوی سره ما ناسته وکړه، هلته کېناست، چې په دې موضوعات هم ډېر بحث وکړو. هغوی ته مونږ وویل چې دا ستونزه څنګه مونږ کولی شو چې د دې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړو. هغوی په ګډه په دې توافق وکړو چې دوی یو نوی انجمن د سینماګرانو جوړوي، او هغه ځوانان چې مثلا په دې برخه کې کار کوي هغوی ټول تشویقي بڼه به هم دوی ورکوي. دوی به یو خلوجت سیستم به هم جوړوي تر څو دغه سینماګرانو د ستونزو په وخت کې بس همدغې صندوق تاوانونه دوی کولی شي چې استفاده وکړي او فلمونه جوړ کړي. او دلته هم کوشش کوو چې همدغه برنامه دلته هم جوړه کړو، ځکه اول هلته مونږ پلان لرو چې هلته جوړ دا موضوع هلته حل شي او جوړ شي دغه کمیسیون یا انجمن. د هغې نه وروسته بیا دغه نمایندګي مونږ جلال آباد ته هم انتقالوو، چې دلته هم مونږ ځینې فلم سازان لرو، ډېر ښه فلم سازان لرو چې اوس هغوی په کورونو کې ناست دي. مونږ غواړو چې هغوی بېرته را میدان ته کړو او دلته فلمونه تولید کړو، او د په څنګ فلم سازان هم دلته هم تشویق کړي د فلمونو په جوړولو کې. دا اوس هم زمونږ یو ملګری د شاه فلم مسؤول د ډېرو هڅو هڅو سره ما چې ډېر تشویق کړو، هغه یو ډېر ښه اسلامي موضوع پیدا کړی د سجدې په نامه، په هغې زمونږ کار روان و، سکریپ هم تکمیل شوی و، کاسټنګ هم روان و، کاسټم کوو د لوبغاړو. چې تصادفاً یو جرمني فلم ساز جلال آباد راغی، هغلته یو ډاکو مستند فلم جوړوي، نو هغه ځینې ملګري هغې سره مصروف شو، دغه زمونږ فلم چې و دا پاتې شو اوس دپاره.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له ځوان سندرغاړي خدای داد نواب سره د هغه په هنر یو لنډه شان مرکه.
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد ابیدم داساس تاسی په جلال آباد کې ملنګ جان وارد تسیرما د اونرمندانو لیوې ډیره سخاوري دغلته د ګنو اونرمندانو ډیری دي چې زوز د نواب استاد ډیره ترغلم، او یو زلمی چې په دغه ساس کې ارمونی ته ناشته ارمونه غوي خدای داد نواب نومیږي. د دغه زلمی مختدا پختنه بده چې د نواب استاد سره څه نسبت دی، آیا د کورنۍ غړی دی او کنا؟ د نواب استاد د استادۍ اعزاز ورته حاصل دی.
نواب استاد زمزمه استاد دی، او استاد خود پلار حیثیت لري کنه پلار نه استاد سره جړی رہی نو صدا کې ډیر احترام کوم د ټول استادانو خو نو استاد زما استاد زما سره ډیره خواري کړی دا لسم کال دی چې په دا کې سب شاګرد یم هغه نه مخکې ما استاد نه لرو نو بیا زما لکه دار چا خپل ته وای کنه چې کوم استاد سره شاګرد دی شکر خو ته پیژنې د هنرمندان یو رواج دی او دود دی نو بیا ما نواب استاد سره شکر اورګړه هغه سره شاګرد شوم
اوس چې د لس کال کېږي او تاسو ډیر خپل ارمونه دیم زده کړی دا چیرته ودونو مې پلونو ته ځي
او صاحب زه خو ودونو ته ځم پروګرامونو ته ځو او د ماغه برکت دی چې دونه زه په ارمونم نه پیدا ما مخکې بیا چې کله هغه سره شاګرد شوم نو هغه سره ډیر خواري وکړه نو بس هغه مات ګوړه
ودونو مې پلونو ته چیزی یوازې د جلال آباد ښار په محدوده کې وي کنه داسې نورو ولایتو لمزي کلو تمزي پیښور خواته دیم څوک دعوت کوي
او صاحب لاهور تمزو لیکو پښتانه پراته دي کنه پیښور تمزو دلته کابل تمزو خو اطراف کې بس ودونو نن سبا مشکلات دي
دار ته وای چې ستاسو د هنر مینوال ستاسو دغه د موسیقۍ دفتر ته راځي تاسو نه کله ستاسو سرود غواړي کنه
او سر دلته راځي او چې ودونه منګم غواړي محفلونو ته او دلته ورته پروګرامونه کوو
دلته چې بیا تاسو پروګرامونه کوي د اغوی په خوخه سندري وای او کنه خپل خوخه به سندري
نو د اغوی په خوخه ما خو چې د اغوی فرمیشن یې اغوی په خوخه پروګرام
ستاسو په خوخه باندې د مشال رادیو اوریدونکو ته یو سندره کچیر ته پیرزو کوي نو موږ هم خوشاله شو اوریدونکي موږ خوشاله شو مهرباني
افغان ما خو انسان ما افغان ما خو انسان ما آخر والی میں وجنی حیران آخر والی میں وجنی لمسوی منگل جنگوی منگل لمسوی منگل جنگوی منگل او خیار نو شملا او شملا بان او خیار نو شملا او شملا بان کا افغان ما او انسان ما آخر والی وزن حیران آخر والی وزن
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسی.